په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورل غورزنګ وایي د یو کال تیرېدو باوجود د نقیب مسعود د قاتلینو ته سزا ورنکړل شوه. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس ارب ډالرو په لګښت تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. او د چین په د کویلې په یو کان کې د پیښې له وجې یو د یویش کان کیندونکي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورل غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي انساني سیاسي او اقتصادي حقوقو به برخې دي. نوموړي د جنوري په 14 د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړي اتلین لمانځغونډې ته په وینا کې ویل غورزنګ د پښتنو د آئینی حقوقو د اخیستو او تحفظ لپاره پرامنه مبارزه کوي. منظور پښتین په وینا په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د مدنیاتو یادونه وکړه. ویل چې قبایلی سیمې هم له مدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې پښتنو ته نه رسي. نوموړي ویل د کراچۍ هغه پولیس افسر چې د نقیب مسعود په ګډون د خواو شاه سلورنی موسو کسانو په وژنو تورن دی په ضمانت آزاد ګرځي. نقیب مسعود د تیر کال په جنوري کې د هغه وخت پولیس افسر راونوار له ترهګرو سره د تعلق په تور وژلی و خو وروسته تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت کړ او د راونوار خلاف د قتل مقدمه شروع شوه چې لا هم روانه ده. د ټانک نننۍ جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو چې پکې هغه ماشومان او ښځې هم شامل وي چې د کورنیو غړي یې له کلون راهیسې ورک دي. نن په کورمه کې د پالچینار ځایي خلکو او مشرانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت په سرکاري هسپتال کې د صحت سهولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه. په دغه موقع یو ځایي مشر ابرار حسین توري مشال لیډیو ته ویل
نو زیاده بچی تازه پیدا شي یا هغه وخت نه مخکې پیدا شي نو هغوی دپاره پراپر چې شیشه ورته ویلی شي وینټیلیټر هغه هم موجود نه دی. نو د دې له وجه د وړو بچو کوم اموات دي د هغوی شره کې تېر شوي دوه میاشتو نه ډېره کافي اضافه راغلی دی.
خو د پالچینار هسپتال ډاکټران وایي په تیر کال کې خواوشا 200,000 ناروغانو ته طبي مرستې رسولي او تمه ده چې حکومت به د دې هسپتال نیمګړتیاوې زر تر زره پوره کړي. بلخوا مظاهرینو دړکه ورکړې که غوښتنې یې ونه منل شو نو په اسلام آباد کې به احتجاج کوي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو دینی عالمانو د غونډې جوړېدو هرکلی وکړ. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېره هم کردار دی. نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د جنوري په 11 د غونډې د جوړېدو په حق ویلي دي خو د ممکنه غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د هیواد د مشرقي او مغربي پولو په اړه د حکومت پالیسی د تضاد ښکار ده. نوموړي پرون په پیښور کې د ګوند د مجلس عاملې د غونډې وروسته مشال لیډیو ته ویل چې په دې لړ کې جدا جدا پالیسۍ د اندېښنې وړ دي
چې هندستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد رانه شي دا اصل لوبه ده په دې سره نه پوهیږو.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او امنیتي چارواکي وایي د افغانستان سره په پوله د ازغن تار غزول امنیت یقیني کول دي چې پکې به د قبایلي ولس د تاګ راتګ لپاره دروازې جوړوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس ارب ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي عرب د توانایي وزیر خالد الفلاح پرون په گوادر کې خبريالانو ته وویل هیواد یې غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي چې ورسره به د دې هیواد اقتصادي حالت مستحکم شي. د ویل د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به په فروری میاشت کې د دې تړون لاسلیک کولو لپاره د پاکستان سفر کوي. چین وایي د اقتصادي لار په ګڼو منصوبو کې له شپېته ارب ډالرو څخه د زیاتو پیسو سرمایه کاری کوي او پاکستان ویلي د دې منصوبو عملي کېدل به نه یوازې د هیواد بلکې د سیمې په اقتصاد هم لوی اغیز وکړي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیس والا او دوه عام کسان وژل شوي. د هرات امنیه کماندان جنرال امین الله امرخیل پرون مشال لري ویل چې درې بریدګرو تیر ماښام لومړی د امنیتي حوزې د دروازې په ساتونکو ډزې وکړې او وروسته ودانې ته ننوتل. د امرخیل په خبره برید کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 21 تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د چین سرکاري ټلویزیون او شنهوا خبری ایجنسی رپورټونه ورکوي چې دغه پیښه نن د هیواد شانګسي صوبې په شنمو سیمه کې رامنځته شوې ده. رپورټ وایي په دې پیښه کې شپږ کان کیندونکي ژغورل شوي هم دي. او بل خبر دا چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت په جزوی توګه د بندیز جاري پاتې کېدو خبرداری ورکړی. دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې حکومت تر دومره مودې بند دی. ولسمشر ټرمپ د دې بندیز تور په ډیموکرات ګوند پورې کوي. نوموړي پرون په خپل ټویټر یو پیغام کې ویل دا لړۍ به تر هغه جاري وي چې د ډیموکرات ګوند غړي له چوټیانو ستانه شي او کار شروع کړي. د بجټ په منظورۍ کې دا ستونزه له هغې وروسته شروع شوه چې ولسمشر ټرمپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو لپاره د کانګرس نه 5000 ډالر وغوښت خو ډیموکرات ګوند ورسره ونه منله. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس به د موسم حال واوري.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه او اسلام آباد کې موسم وچ وي خو ملکن او هزاره ډیویژن کې د باران امکان شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 زیات نه زیات 14، بنو کې 2 ولس، سیدو شریف کې 1 9، چترال کې -15، اسلام آباد کې 2 ولس او په کوټه کې -8 او 15 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری پختون ژغورنې غورځنګ نن په ټانک کې جلسه وکړه چې زرګونو پښتنو پکې ګډون وکړ. د پړاچنار یو شمېر اوسېدونکو نن په همیات ښار کې د دوی په سرکار پښتون کې د ناکافي اسانتیاو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
بچی تازه پیدا شي چې شیشا او طویل شي وینټیلیټر هغه هم موجود نه دی. د وړو بچو کوم اموات دي د هغوی شره کې اضافه کړې ده.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر د افغانستان د سولې عالي شورا هغه خبره تایید کړې چې ویلي دي زرد چې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو یو غونډه وشي. د سولې د عالي شورا یو غړی وایي د عالمانو د غونډه به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو د پرمخ بولو له چارو سره مرسته وکړي.
د برکت تو سرګه کتل دي دي هغه نهایی فیصله کې چې هغه غونډه د دې په څیر مخې ته راشي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د وی پخوانی جریدې سراج الاخبار د پښتو ژباړې پاړه وړي.
په سراج الاخبار کې ډیر مهم دولتي سندونه او طرح راغلي دي. د پاچا وینا راغلي ده.
ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع پښتون ژغورنې غورځنګ نن په ټانک کې جلسه وکړه. په جلسه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړ. د جلسې مخه د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین المنزل وو. جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او نورو مخکښانو ویناګانې کړې دي. تفصیل یې پامیر ساحل راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي دي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي بشري سیاسي او اقتصادي حقونو بې برخې دي. منظور پښتین نن د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین لمانځغونډې ته په وینا کې وویل غورځنګ یې د پښتنو د هغو ټولو حقونو د اخیستو او خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي چې د پاکستان آئین یې وګړو ته د ورکولو ضمانت ورکړی دی. پښتین په وینا کې په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې قبایلي سیمې هم له معدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې پښتنو ته نه رسي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د پښتنو خاوره او وسایل کاریږي خو زیاته ګټه یې پنجاب ته رسي. د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک پر پروژو تر دې مخکې هم پښتنو ملت پالانو سیاستوالانو په 13 د پښتون ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نیوکې کړې دي او تورې پورې کړی چې زیاتې ګټې یې پنجاب ته رسي. خو د پاکستان حکومت دا تور په بیا بیا رد کړی او دریز لري چې دا پروژې د پښتنو په ګډون د ټول هیواد او سیمې اقتصادي حالات بدلولی شي. د نقیب الله مسعود لومړی تلین غونډه ته زرګونه پښتانه ورغلي. د پښتون تحفظ غورځنګ غړو د ټانک د ټاونشپ په لوی میدان کې د خلکو د امنیت لپاره اقدامات کړي او د جلسې نظم یې ساتلی. له دې میدانه بهر پولیس هم ځای پر ځای شوي دي چې د جلسې امنیت وساتي، خو جلسې ته ورغلو خلکو تور پورې کړی چې انتظامیه ټولې موبایل ټلیفوني شبکې بندې کړي دي چې د دوی په وینا پر ټولنیزو رسنیو د جلسې د ژوندیو ویډیوګانو مخه ونیسي. انتظامیه د خلکو د دې تور په غبرګون لا څه نه دي ویلي. د ټانک جلسې ته هغه ماشومان او ښځې هم ورغلي دي چې د کورنۍ وغړي یې له کلونو راهیسې ورکتي او اکثر د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډو ته ورځي چې د ورکو خپلوانو پوښتنه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یوه دا هم ده چې حکومت د ورک کسان عدالت ته وړاندې کړي او شفافه مقدمې دې ورباندې وچلوي. غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومت دې په هیواد کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو پلټنې وکړي او ککړ کسان دې سزا کړي. همدا غوښتنه د غورځنګ مشر منظور پښتین د ټانک په جلسه کې هم وکړه. ویل چې د کراچۍ هغه پولیس افسر چې د نقیب مسعود په ګډون د شاوخوا 4500 کسانو د وژنې په تور تورن دی په ضمانت آزاد ګرځي چې د خپګان خبره ده. مسعود تیر کال په جنوري کې وژل شوی او هغه مهال پولیس افسر راو انوار ویلي ول چې نوموړی د تحریک طالبان پاکستان غړی دی چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی. د مسعود وژنې په کراچۍ او د ټول پاکستان پر کچ غبرګونونه، احتجاجونه او ناستې وپارولې. همدا لامل و چې د پاکستان سپریم کورټ د مسعود تر جنازې دوه ورځې وروسته د جنوري پر 19 د پیښې نوټس واخیست او د پلټنو امر یې وکړ. په عین وخت کې د سند حکومت هم یو ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه چې په خپل رپورټ کې ویل چې پولیس مقابله جعلي وه او مسعود له وسلوالو سره هیڅ تعلق نه لاره. هغه رپورټ پر پولیس افسر راو انوار په 4400 ماورای عدالت وژنو کې د ککړتیا تور هم پورې کړی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه مقدمه ورو روانه ده چې د اندېښنې وړ خبره ده. خو سپریم کورټ د 2019 زیږیز کال د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د مقدمې اورېدنه وکړه او د تورن پولیس افسر راو انوار هغه درخواست یې رد کړ چې پکې نوموړي د ممنوع الخروجۍ یا اگزټ کنټرول لیستا د وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې آئینی دي او د پوره کولو لپاره یې وار له مخه اقدامات کړي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په کورمه کې د پلسینار ځایي خلکو مشرانو نن ماسپخین د پرس کلب ودانه مخې ته د دوی په سرکاري روغتون کې د ناکافي اسانتیاو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو ویل په روغتون کې حتی د ماشوم د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د پالنې لپاره مناسب انتظامات نشته. چارواکي وایي په هسپتال کې د سیمې خلکو ته لازمي اسانتیاوې به برابرول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په احتجاج کې شامل ځای مشر ابرار حسین جان توری غوښتنه وکړه په هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور عمله ورپوره کولونه علاوه هلته د زر تر زره بنیادي ضرورتونه برابر کړي او بلادا چې دغه هسپتال دی د ټایپ سی نه اته کړي چې د مریضانو علاج هم په خپل علاقه کې کېدل شروع شي. ځای مشر دا غوښتنه هم وکړه چې د هسپتال عملی رویه له مریضانو سره د ټکیدونه علاوه هلته د ډاکټرانو حاضری هم یقیني کړي شي.
یو هغه وخت نه مخکې پیدا شي نو هغوی دپاره پراپر چې شیشه ورته ویلی شي وینټیلیټر هغه هم موجود نه دی. نو د دې له وجه د وړو بچو کوم اموات دي د هغوی شره کې تیر شوي دوه میاشتونه ډېره کافي اضافه راغلی دی او عوام په دې خبرې ډېر زیات تشویش دی.
په احتجاج کې شامل یو بل مشر او ځوان مزمل حسین وای په 2010 کال کې د احتجاجونو پر وخت حکومتي اپوزي چارواکو سره دا وعده کړې وه چې هلته ټولې د صحت ستونزې به ورته حل کولی شي، خو تر اوسه دا وعده عملي نه شوله. مزمل حسین زیاتوي دا مني چې په سیمه کې پوځ ورته د 500 بسترو ټروما سنټر جوړ کړی دی، خو ولې تر اوسه هغه هم نه دی فعال شوی.
سیول انتظام سره میاوند خبرې شي، دي سره سره برګیډیر اختر علیم سره میا دي حوالے سره خبرې شي، یقین دهانی به رکال اکثر وبشی اور دا مسئلہ دور زیادہ گمبھیر اشپت آئے روز والتا عملی عدم موجودگی واجہ نالتا ہے تو بچے اموات کی گی تو خواتین اموات کی گی.
بلخوا دا پڑچنار ہیڈ کوارٹر ہسپتال یو مشر ڈاکٹر ممتاز حسین وائی پا 2013 کال کے لدوا اولا کو زیاد مریضان لے دل دا دو دی دا خکار ثبوت تے چپکم وسائلو کے حلتا وکڑلو. ڈاکٹر ممتاز حسین زیاتوی دا خبر منی چی دا ہسپتال عملہ نا وقتا او یا کل رانشی خود حقوی خلاف دی وقت پو وقت سخت گامونا اچت کڑی دی.
وہ سیمو خپل ایجنسی والا چیو ڈاکٹر دے پر ایگزامپل سپیشلسٹ ڈاکٹر دے الہور کی کور کئی اسلام آباد کی کور کئی ایمو ایجنسی تا نرج نو گورنمنٹ خپل کوشش کئی کنا
تر دغه احتجاج وروسته د 12 کسانو یو کمیټه جوړه شوې ده او هغوی به په هسپتال کې د صحت سہولتونو په کمی د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د صحت صوبایي وزیر له ډاکټر هشام انعام الله سره ملاقات کوي. د احتجاج کوونکو د دغه کمیټې د مشرانو په خبره که غوښتنې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې له درنه ورکولو سره به خپل احتجاج بیا شروع کوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وايي په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهري د غونډې د جوړېدو په هکله خبرې کړې دي خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. منور شاه رپورټ لري.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د افغانستان د سولې د عالي شورا د حق بیان هرکلی کړی چې وایي پاکستاني او افغان چارواکي سلا شوي چې د افغانستان د سولې په حق لبا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه کیږي. ډاکټر قبله ایاز په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په پاکستاني او افغان ټولنو کې عالمانو تل د روغې جوړې لپاره مهم رول لوبولی دی.
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېره هم کردار دی. نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا بیان احسان طاهری د جنوري په 11مه مشال لري ویل چې پاکستانی او افغان چارواکي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه جوړول غواړي. نوموړي د دې غونډې نیټه نه ده ښودلې. د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وای د افغانستان د شخړې د حل لپاره په کار ده چې افغان حکومت، امریکا او طالبان عملی اقدامات وکړي. نوموړي وویل
امریکا بیٹھے افغان طالبان
پکار دا چې امریکا له افغان حکومت، طالبانو او په جګړه کې لخکیلو ټولو افغان ډلو سره خبرې اترې وکړي او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله وسیړي. پاکستان او د دې هیواد عالمان په دې شخړه کې یوازې دعا او منت کولی شي چې په جنگ کې ښکیل اړخونه دي د سولې د خبرو اترو لپاره له یو بل سره کینی. په افغانستان کې امن خو موږ نشو راوستلی. امن خوبا لدغه هیواده د بهرنی ځواکونو له وتلو سره راځي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او دینی عالم قاضي امین وقاد وای په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو غونډه تر بل هر وخت ډیره مهمه ده او ګټوره به وي.
اوسنی شرایط دا دي چې د سولې لاره ونیول شي. جنگ خو ډېر کلونه وشو او ډېرې قربانیانې پاکستان نه افغانانو د افغانستان د خلکو نه واغستلې او نور د دې جنگ د دوام لپاره څه داسې دلیل او داسې او توجیه چې هغه په شریعت کې او په سیاست کې او په عرف کې خلک قبول کړي دا نشته دی. نو بنا ان دغه سې ماحول جوړول چې د علما د دواړو هیوادونو په اتفاق سره رامخې ته شي نو بیا د دوی په خبرې کې هغه اجرایي حالت هم مراد کېږي او د دې دواړو خبره چې دولتو د دې خبرې سره موافقه وکړي دغسې غونډه چې شروع شي نو دې ته د برکت په سترګه کتل کېږي چې هغه تصمیم او نهایي فیصلې چې کوي هغه غونډه د دې پسې مخې ته راشي.
ښاغلی وقاد د دیني عالمانو ممکنه غونډه اسلام آباد ته د عمر داودزي د وروستي سفر مهمه لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر عمر داودزي دغه څلور ورځنی سفر د جنوري په 11مه پای ته ورساوه چې پکې یې له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کامی وطن پټای مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې باید د هغه هیواد حکومت دخیل ووسی. نوموړي پرون په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید تر دا منځ د بې باورۍ فضا ختم کړي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د کامی وطن پټای له دغه مشر افتاب شیرپا سره د مرکې په سر کې لاغه پوښتلی چې د افغان سولې په اړه روانو هلو ځلو ته څنګه ګوري.
موقع دا چې دا موږ مخکې بوزو خو دې کې زمونږ دا موقف ته چې د افغانستان حکومت پکې شامل نه دل پکار دي بغیر د افغانستان د حکومت دا مذاکرات بے معنی چې د امن مذاکرات مخکې بوټو د پاره چې هر یو ملک پاره کې کومه کولی شو موږ دغه خیر مکتب کوو
تاسو خبرو کړی د پاکستان او افغانستان په منځ کې د بد اعتمادۍ چې کومه فضا ده هغه لري کولو لپاره دا وخت کوم ضروری دی
زما په خیال مسلسل په دې باندې کار کول غواړي ځکه چې افغانستان کې چې کوم اوس صورتحال دی او یو بدګماني فضا شته د پاکستان خلاف التاغشتي اغل ریکول د پاره چې اغل ریشینو زمونږه دا دلته چې اوس مونږ څه کوو لګیاونه هغه با التبا هغه باندې عملی تور باندې هغه پی چې پاکستان یو مثبت کردار کوي یو هدف اوره خو شوی دی خو مکمل تور باندې چې زمونږه نور اس اراده نشته مونږه امن غواړو د امن نه پاکستان تم فایده رسی او د خطه تم فایده رسی نو دې لپاره زمونگا دا خواہش دے چھ دا دوار ملکونو پا میں اس کی شدہ بڑی تیمادی دا پا دے کے دے داد ختم کرے چھ پا حکومتی سطح ماندیم پا اسٹیبلشمنٹ پا سطح ماندیم اور اولیسی سطح ماندیم
افتاب خان تا سو یو خبرو کا چھ دا گا دا پختنو کم ستونز دی مسائل دی دے دا پارا دا پختون کام پرس گندونا یا دا دی سو بی سیاسی گندونا تا سو یو بلن ور کرد دا پا کم مقصد مور کرد دا پا کل را ہوند
دا خو دا دیر وقت دا سے عوامو کے مختلف تنظیمونو کے مختلف سوچونو کے دا اغاو چے پکارداری چے ٹول پختانہ قوم پرس جماعتون دے یوزیشی او اغوی دے پا منیمم دا سے آگے ایجنڈے مانے چے کم ٹول پاگے مانے متفق کی پاگے دا پارا آواز اچت کی نو منگا پدے کے دا پہل کرے دے غواڑو چے دا سے یو پروگرام یو اگر دے ایجنڈے دے جوڑا شی آگے مانے بے سر برائی آگے دے اوشی آگے کسی پہ نور کم گندونا یا دا سے تنظیمون دے چے آگے شامل ہو دی آگے مانے بیا رست خبر کی دی شی او دے سر با یو خو آواز دا پختنو موثر شی او منگا با دا پختنو صحیح مانو کے داغوی چی سو مسئلی دی پاکی مانے با یو موقف مخامخ راشی
د کامی وطن پټای له مشر افتاب احمد خان شیرپاو سره مو د مشال رادیو د خبريال خالد خان مرکا اوریده
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د جمعیت علماء اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل رحمان ویلی د هیواد د مشرقي او مغربي پولو پاړه د حکومت پالیسی د تضاد ښکار ده نوموړي پرون په پیښور کې د ګوند د مرکزي مجلس عملې تر غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل حکومت له هند سره پوله پرانیزي خو افغانستان سره پر پوله بیا ازغنتار لګوي د پاکستان پوځ او د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو خواهشمند دي او افغانستان سره پر پوله د ازغنتار لګولو مقصد د ترهګرۍ پیښو مخنیوی دی لپیخوره د غلام غوث رپورټ ورو
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خالی پورز د خپل ګوند د مجلس عامله د غونډې رستو په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د موجوده حکومت په دور کې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولي په اړه د هیواد پالیسی د تضاد ښکار ده هم په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه
دا خبره موږ د پاره تشخیص باید ضرور دی چې هندستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي موږ لاره بندو او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد رانه شي سکانو ته وایي چې تاسو راتلی شئ په آزادۍ سره زیارتونه کوي او جنگونه بس ختم دي تاسو زموږ منځ کې او هندستان هغه نه بطور حکومت لا تعلقي اظهار کوي بل طرف ته افغانستان وایي چې قبایل په آزادۍ سره افغانستان ته راتلی شي دا اصل وبدا په دې سره نه پوهیږي
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پالیسیو کې د تضاد له وجې ډېری اندېښنې راپارېدلې دي.
دا ټول شیونه کنفیوژن پیدا کوي او صورتحال چې کوم د عام مسترب ساتي، نو د ملک مستقبل په حواله سره هم دا خبرې د خطراتو نشاندهي کوي.
خو بلې خواته د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي، او د پاکستان خارجه دفتر او پوس په مغربي پوله د اسغن تار لګولو په اړه ویلي دي چې د دغې ګام مقصد د خلکو د تګ راتګ مخه نیول نه دي، بلکې دا ګام یې د پولې د امنیتي څارنې او د ترګرو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره پورته کړی دی، او د ځایي قبایلو د تګ راتګ لپاره به هر درې کیلومتره کې دروازې جوړوي. مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د مرکزي مجلسي عامله د پیسلو په اړه وویل چې د مجلسي عامله په غونډه کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره په روانو ټاکنو کې د برخې اخیستلو یا نه اخیستلو په اړه اختیار د جمعیت علما اسلام مشرانو ته ورکړی شوی دی. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د ګرانۍ او د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قیمت کې د کمی په لړ کې هم په موجوده حکومت نیوکه وکړي، او نوموړی وایي دا ستونزه په ډیرا اسماعیل خان کې د ملیان مارچ په نوم د هغوی د ګوند په راروانه غونډه کې راپورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کوارت ضلع ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړې چې ویلي دي د سیمې سی این جی پمپونه به هر ورځ شپږ ساعته تړل کیږي. نسیم پریده وایي د کوارت سیمه چون ګیس تولیدونکي هغه ده، ځکه نو په خبرې د هیواد له اساسي قانون سره سم د سیمې د پمپونو کارخانو پر مخ ګیس نشي تړل کیدی. خو د کوارت مرستیال کمشنر متی الله خان بیگا مشال اډو ته ویلي دوی د حکم تعمیل روان دی او دغه پریکړه د خلکو د ګټې لپاره کړې ده. تفصیل دا ممتاز بنگش پر رپورٹ کی.
د کوار ضلعي نظم هغه اعلامیه رد کړې په کومې کې چې ډپټي کمشنر یوې میاشتې پورې هر ورځ شپږ ساعته سی این جی سټېشن بندولو امر کړی و. د ډپټي کمشنر تر مخه دا ګامې په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو لپاره پورته کړی و. خو د ضلعي نظم نسیم اپریدی وایي چې کوار د ګیس تولیدي ضلعه ده، ځکه د دې ملک اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې په تولیدي ضلع کې په کاروباري مرکزونو یا په کارخانو ګیس بند کړی شي.
کوارټ چې څوره ریکوایرمنټ ته د ګیس هغه په دس ګنا زیات ګیس ورکوي. ہائی کورٹ دی سپریم کورٹ ججمنٹ تو سو گرو دے 2015 دے 2010 دے 2017 چ پغی کی ٹولن پہلا دا خبر شوی چ کوہاٹ کرا کوہنگو دل بے ٹولن پہلا گیس ملوی کی غنا بات کی بے نور ڈسٹرکٹ لا
دے زلی نظم دا گام کوہاٹ کی دا سی این جی اتحادی مشر حاجی ساجد الاسلام سہیل اویلی دی چ دا ڈپٹی کمشنر ل طرف جاری شوی اعلامیہ پر زدی زئی عدالت تا درخواست ہم ور کڑے. بلخوا ڈپٹی کمشنر متی اللہ خان وئی چ دا گام دے خلکو گٹے ل پارا پورتا کڑے، او دا دوی دا اعلامیہ لا ترو عملی دا چې د ګیس کم فشار ستونزه هواره شي، نو بیا به د سی این جی سټېشنو نه ذکر شوی بندیز لري کړی.
ان شاء الله چې کله د ګیس پرشر ټیک شي، لګ موسم چینج شي، دا به دوباره مو سی این جی سټېشنو ته دا ګیس بحال کو. 24 غنټو کې صرف 6 غنټه چې کم دی هغه بندش دی.
د یادونه د چې د کوارټ په ګنښ میر سیمو کې خلک کورونه کې د ګیس کم فشار ستونزه سره مخامخ شو، چې لوروسته ډیپټی کمشنر سی این جی سټېشن یوې میاشتې پورې هر ورځ سهار او ماښام درې درې ساعته بندولو امر کړی وو. د ضلع انتظامی دا امر سی این جی اتحادی په سختو ټکو کې غندلی وو، او ویلي وو چې دوی به د انتظامی دې ګام پر ضد د عدالت مخه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي انساني سیاسي او اقتصادي حقونو بې برخې دي. نوموړي نن په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي اتلین کلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې د نقیب مسعود په ګډون د فوشا سلوني مسو کسانو په وژنو تورن راو انوار په ضمانت آزاد ګرځي. نن په کورمه کې د پاړه چینار ځای خلکو مشرانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت په سرکاري هسپتال کې د صحت سهولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه. د پاړه چینار هسپتال ډاکټران وایي تمه کوي چې حکومت به د دې هسپتال نیمګړتیاوې زر تر زره پوره کړي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله آیاز وایي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ممکنه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. د دې غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وایي د هیواد د مشرقي او مغربي سرحدونو په اړه د حکومت پالیسي د تضاد ښکار ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل دی لړکي جدا جدا پالیسۍ د اندېښنې وړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس عرب ډالر په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي د توانایي وزیر خالد الفلاح پرون ویل هیواد یې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه رول لوبول غواړي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیس والا او دوه ملکی وګړي وژل شوي. دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې درې واړه بریدګر هم وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د چین سرکاري رسنۍ وایي دغه هیواد په شمال کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې یوویشت تنه وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه په دې پیښه کې شپږ شپېته کان کیندونکي ژوندي ژغورل شوي دي.
دا اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه راوړي. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري ول درته ستونزې او سرکار پروګرام اورو. دا خبرونه زموږ همکار مجید بابر جوړ کړی او تاسو به په تکراری توګه واورئ.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شانګلي ضلع هغه کانکندونکي چې د کویلې په قانونو کې مازور شوي دي وای چې دوی سره هیڅ حکومتي یا غیر حکومتي ادارې مرستې نه کوي. د دوی په خبره د مازورۍ یې کلونه وشول خو هیڅوک یې غم نه خوري. دا چې حکومت ولې دغو مازورانو سره مرستې نه کوي همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سمره معلوماتی تشبیتو کسانو ما سره معلومات شتا چاہو دا کویلے پکار کی مازور رشید مانا یو بل خاطر کی پوش نور تو خاطر کم دا یم خوگ دے کم مش وی سے تم خوگ پسرے سے زمان یو اللہ خبر تو زمان نہیں خبر دا تری فون خبر ان جو زمان یو اللہ خبر غربت دے غربت 500 تا کسانو تراشی دو کے 300 تراشی 400 تراشی نو دا کی دا سی دیتا مستقیم تے ملاوی گی
د شانګلی په مازوره کانکوندونکو جوړ شوی دی راپور اوریدو ته مورا بولم. د خیبر پختونخوا د شانګلی چارواکي اوسیدونکي وایي چې په هغه ضلع کې شاوخوا 15,000 رجسټرډ مازوران دي چې لسګونه پکې هغه دي چې د کویلې په قانونو کې د کار له وجې مازوره شوي دي. په دغو کې یو د الپورې تحصیل سره تعلق لرونکي ویش کلن صبرګل چې څلور کاله مخکې د کویلې په یو کان کې د حادثې پر مهال په نیم بدن مازوره شوی وایي د شانګلی لوړ غرونه دنګ چینارونه رڼې او پاکی د چینو به او دا ټولې ندارې په زړه خنه لګي. مشال ریډیو چې تر کلا د دې بیزاره پښتنه وکړه نو هغه وای
مجبورتي مې دارې مې کېږي مې کانټول مې مې کېږي مې کېږي مازور هم کړه لاسونه مې کار کوي پوښ شو وختې مختې مې کار نه کوي کښ پورز پرې کار کې پوت ام پوښ وي په ځان نه ماخا پورې دا یو غار چې کوم د ګور چې اوس وي کو او برڅو چې مو هر څو چې نه خطو به او بس لیونی شو لیونی پنځ هم نه راځي پوښ وي پروت ام بس ام سترو په غاره د لاخر نو ورو ته غاړم د پکې نه خلک کارم پوښ وي چې پنځه شپه کارم موږ جوړ څنګه وې تار سره لاشته نه خبرې شته مانه یو بل خرچه را کی پوه شو نور څه خرچه کم ده یون خوږ دی کم مشوې صاحب په خوږ په سره صاحب زمونه یو الله خبر څه زمونه نه خبر ده ټلیفون خبرې زمونه یو الله خبر غربت دی غربت
په 2018 کال کې په چراټ کې د کویلې په یو کان کې مازور شوې 25 کلن حسین علي چې د 15 بچو پلار دی وای چې صبرګل یوازې نه دی چې د مازورې لوجی غریبۍ پریشان کړي د هغه په خبرات تر دا مهال یې په دا ډول پیښو کې د مازور شو یو شمیر کسانو تفصیل راغونډ کړي
معلوماتی تشپیتو کسانو ما سرا معلومات شته چې هغه د کویلې په کار کې مازور شي او خپل ژوند پکړ او په ویلچیر تیروي بعضې کسان دي هغه سالنډې او څه ورته داسې دي چې هغه په ستر بنا بنا شي څه داسې چې هغه خپې ماتې شي دي څه داسې دي چې هغه په کې لاسونه ورکړ دي جی ما واده کړی زما پنځه بچي دي ما سره خو حکومت د طرفه هېڅ مرسته نه ده شي او نه د مای مالک د طرفه داسې څه سره هم نه دي شي ژوند داسې تېرېږي په ویلچیر ژوند دی تېروم
بلخوا د شانګلي ضلعي ډپټي کمشنر تاشفین حیدر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د غربت په لحاظ د شانګلي ضلع تر ټولو پاتې شانگلی ضلع خیبر پختونخوا د ماینونو د وزارت سره د وجلې شو مازور شو ناروغ شو کان کندونکو او یا د دوی د کندو یتیمانو بچو کره شمیره نشته خدای دې سیمینا د قومي اسمبلی په خوانی غړي ډاکټر عباد الله خان په 2014 کال کې پارلیمان ته په خپل وینا کې ویلول چې د پاکستان په ماینونو کې د کارکونکو 90% تعلق د شانګلي ضلع سره ده د مازور کان کندونکو د ستونزمه د شانګلي د سوشل ویلفیر ادارې ضلع افسر فهد اشرف مخې ته کې خوده او په سر کې میتري وو پختل چی
فهد صاحب دغلته په شانګله کې وتا واست معلومه ده شانګلي په ټولو تحصیلونو کې د کویلې په قانونو کې ډیر خلک مازوران شوي دي او
مطلب بالکل انسانی ہمدردی دا اور داغم دے دے کے منگ سر ادا سے داغوی کے دے سر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والا سو فنڈ راغلو اگی ور سر بھرپور تا وہ نم کرو فوڈ پیکج ہم وہ سب بل سو کنا دا ٹول اگی ور کڑی دیا منگ ادارا دا سے داغا کوئی کے دے کے کم کسان معذور شی یا سے داغوی اگئی لگا منگا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ دا سی ور تاغا کو اگے کے اگے کرائیٹیریا دا ہوئی کہ اگی راشی نو اگی ڈسیبل کارڈ جوڑی نادرانا اگی اخبلا کمیٹی دا اگی کی راشی ہوتا دا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل داغا چکم ایم ایس چی کمین اگر چیئرمین بھی ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر افسر پکے داغا بھی سیکٹری بھی داغی پر جوائنٹ وینچر باندھے گا التلار سی داغا چیک اپو کی اگر نیچر آف ڈسبلٹی ہو گوری نو بیا کارڈ جوڑ سی داغا ڈس ایبل یا اگے دا پارا دا داغا بھی چی داغا مخ کے چکم دے سر سر کے دے چکم دا ڈسبلٹی داغا چی بون دومر ریلیف پر نم پلاوی دا حکومت کے دا انٹروڈیوس چن اگی راشی اور 1970 روپے پر ڈسیبل لور کول یو کستا جی جی ریلیف پاور کی بالکل آؤ جی
پروسیجر بیان کو چکم یو سڑے معذور ہی دھاگ دگ طریقے کار دے چی داغی دلارے باغ تر ناد رایو دا معذور کارڈ ور کئی کنا
بالکل دیسے بل کارا
دغل تکی چی دا کم معذوران شیوی دی نو تاسو سر دی ڈیٹ آشتا او دی ٹول لما معذور کارڈو نو ورکل شیوی دی
دا جی ٹول راجی مونگا دی که دا چی ور تب نوٹس او لگو نو دی راجی دی دا چی ور تخپل رجسٹریشنو کی بیا مونگا آگا فارمز کولیکٹ کو کمپیوٹرائزی کو خط اولی کو ناغی نا پس دا دی ڈرا کی گی نو اگی تا پار دی مستحقین چی سر آگا بی نو دی کمیلاوی گی
او سمر مستحقین دی سر پشانگ لکی
یہ رجی دا سو ٹوٹل ڈسپیبل چی مونگا دی رجسٹریشنو نو آگا خود تقریباً سے 5,000 نا برا دیا کنا جی او لکا دے کے چکم دے نو دے کے چونکہ اینولی لکا مطلب دا رہی دی دا سکیما نا انسکوئی نو اینولی دی تا لکا اچھا تا مطلب 500 تا کسانو تراشی دو کے 300 تراشی 400 تراشی نو دا سی دی تا مستقیم تا ملاوی گی خوچے کم پاتی شی نو آگا بیا آٹومیٹیکلی نیکس تا گتا لار سپل کارو نا چرا کی آگا مو میں ریجسٹر کو دی تا چاہا کارڈ ایشو شی بیا خطا اولی گی دا گی کٹریا ڈسیبلیٹی سیٹیفیکیٹ نو آگے باندی بیا دی تا دا شی کوئی ڈیکٹ مینشن دا نی کیا دا ہم دا مائنون والے دی خدا ریلیف مطلب صرف شانگلی ڈسٹرکٹ کنے دا طول اوور آل دی کسم دا پچی جس کی دی مادوگانو تا دا ټول ته ملایي.
اوس په شانګله کې چې کوم د ماینونو په کوئلې ماینونو کې چې کوم مزوران شوي دي، نو په هغه کې ډېر خلک دا ګیله کوي چې هغوی سره سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کا هغوی ولا درخواست ورکړي یا د مدد لپاره، نو هغوی سره مرستې نه کېږي، نو دا ولې نه کېږي؟
جی سوشل ویلفیر خو داسې اداره ده چې ولې نه کېږي مرسته هر چا سره کېږي، خو خبره ده چې زمونږ اوس دا ټایم کې چې کومې دي ریسورسز ډېر زیات لیمیټډ شوي دي، لکه مونږ په خپل بانسو لیټرسټیک دغه راغلي دي کنه، مونږ سره صرف او صرف دوه دغه دي چې کوم هغه آن ګوئنګ سکیمز دي کنه، هغه هم د ای ڈی پی دغه دي هغه روان دي، نو په هغه کې دا که پوزیشن دی او دا دغه دي بهر حال دا چې څوک وي تیار یا مونږ ته ریلیف نه ملایيږي یا مونږ انټرټین کیږو نه یا څه داسې دغه دي، نو دا مطلب ټوټلی اسې هغه بلیم فیم بیم پی او دروغ وي چې لکه مطلب مونږ ته څه ملایيږي نه، زمونږ صرف دا کار دی چې ډسټریکټ ته سړی راشي چې هغه مونږ پراپرلی انټرټین کړو، هغه اپلیکیشن والو هغه ځان سره آن د ریکارډن کیږي، بیا دا څو دغه مونږ ښکته ډایرکټریټ ته ولېږو او دا هغه کوم څه چې راشي بای نیم باندې لیست کې دا غنومې، نو هغه کس ته هغه شیز ملو شي هغه باندې هغه ګوتو لګي ار څه ریسیوینګ نو کی هغه نه خپل چیک والی، او بل خبره دا ده چې دا چیک چې کوم دینو دام دا څو ورته کراس چیک وی دا دا څو ورته دا وی تھڑی اکاؤنٹ تا ذاتی کے کم دا غی اگر تھڑی ان کیش تا اس کم نہ ملائی
نا فہد سے بدا وے مکنا چے دغل تا کتا سول دمون دوس کی مون دی چے روان دی، نو دغل دوس کی مون سدی
دا دوس کی مون دا غدی کنا جی چے مطلب دا ڈیسیبلٹی والا مطلب دے دا بودا دا چے کم کسان ڈیس ایبلو دی دا پارا دا سی ورطا دا دی ہیلپ کول لکن سورٹ آف تا غا کنا فائننشل اسسٹنس
او دا سومره دی دا فائنانشل اسسټنس
دا خو دی گرانټ اپ ورته دا کله مطلب مخکې بچ کومو مخکې بل اسی ورته 2000 روپے راتله اوس چې کم دین اوس دا پروینشل ګورنمنت انکریز کړی دا ما دو کال مخکې خو 5000 کړو خو بیا را فلال دا غنه دی کړی سی انکریز نه دی سی
فهد سی په غلطه د کوئلې په قانونو کې ډیر خلک مرشوي دی، بیا دا وی کونډې دی دا وی یتیمان دی، نو هغه د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه د مرستې لپاره درخواست کولای شي؟
نه جی هغه خو کونډې او یتیمانانو خو چې کم دین او وی زمونږ د غنه نشي کولی، هغه دا چې د ډیسټریکټ اډمنستریشن ته اپلیکیشن کولی شي، نو هغه د اسی ورته هغه بیا څه دغه دی خو وی ورته سمرست کولی شي هغه کولی شي نو هغه وی دا کولی شي، او البته د کونډو د لپاره بیا دا هم دغه دی چې مطلب دا دی چې زکات یا عشر ته اپلیکیشن لګی چې یا د کونډا شي یا زما دغه شانتې مسله ده بیروزګار یم یا مصیبت کې را باندې راغلی یا فتره کو هغه وی ته چې اپلیکیشن فارورډ کینو هغه بیا کمپیټنت اتھارټي د پروتوکول شي نو بیا مارکټ کې چې یا مونږ ته مارکی یا بل ته مارکی، او کونډو د لپاره خو مونږ سره فی الحال څه سکیم دا چې هغه نه دی
راغلی، او یتیمانو د لپاره
یتیمانانو د لپاره هم دی فی الحال نشته، خو یتیمانانو کې څه ډیسیبلی یا څه دغه نو هغه له خامخا مونږ د کړي ریجستریشن کو او بیا مونږ لیږو بیا د هغه دغه کې هغه ته بیا فند کې سره شي هغه ته پیسې هغه دغه اجازه ته بای ان سورت اف مونی ټو ملایي کو کې په دغه په بای کرافت کې ملایي بای نه.
اوس چې دغه تل کې کم مازوران دی په شانګله کې، نو که غواړي چې را تاسو ولا د پروسس وکړي او د دې سرٹیفیکیٹ جوړ شي، نو په دې باندې د دې پیسې لګي
یار دې پیسې د دې سیستم کې دا فری اف کاست، هغه دې دې پیسې سره وای کی دا فارم وغیرہ دې فوټو سٹیټ کې یا څه دغه کوي نو هغه بس د دې دغه یو نور هغه چې هم دې نو فری اف کاست دي،
او د دې مازورانو د رجستریشن کوم طریقې کار دی؟ نو دا هر ورځ کیږي هر ټایم کیږي چې تاسو لرا شي او شي
او دې دا مونږ سره راځي مونږ بس د خو رجستر کوم دا سره بس انت بیا کیږي مونږ سره اند پټ پټ د لغو بیا د لیستونه چې فاینل شي دا مونږ ښکته وږي دوی دا دي باقی دا ډایرکټریټ وایي
فاتح دار ته وایي چې تاسو بجټ اوس دې وخت د شانګلې لپاره سومره دی
یې راځي مونږ خو لا فل حال بجټ مګه دې سم نه دی راځي ته چې لا د حکومت چې کوم دین او دغه شون اوس چې جوړ شو اوس براکي
او تاسو عمومي بجټ سومره دی هر کال
عمومي بجټ خو دې دا نه چې بس صرف دې کې مطلب د سټاف او دغه تنخواګانی او بس دغه چې کوم دین او لگا دغه چې کوم دین او ریوی مثال ته خدا تنخواګانې او دغه یو بجټ چې کوم دین او د دې شي ته پارا چې کوم دین هغه مونږ ته نه لیکو کی یو یادار ته یاد دفتر یاد دغه د افیشل یوز ته پارا چې کوم دین هغه کی بس دغه 50,000 یا مطلب 1,00,000 روپے پورې دا کا پیسې او او نو دغه پورې ورکړي دی هغه کیم ټریولینګ ترانسپورټیشن او دا سو سټیج وغیرہ دا ارت دی کی هغه دا دا د
دې ټول د دې مازورانو د پارا چې کوم پیسې راځي نو هغه ستاسو بجټ کې انکلود وی کنه دا غی نه علاوه دی
دادی دادی نه لاوی دادی پروینشل گورنمنٹ ڈائریکٹ سیتا ڈسٹرکٹ ترولی گینو ڈسٹرکٹ کے بیا مونگا داگا تک ویڈیٹ
تاسو ویل جو پشانگل کے 15,000 مازوران دی نو دغه کې څومره سره تاسو مرسته کوي؟
نو 4-500 کسان یو شی وزې شو ته اوس د دلته راغلي کنه 500 بولو نور چې کم دین اوس چې کم دین اوس چې حکومت څه پالیسی اناونس کړي نو بیا به بالکل دی راغلي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې به د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې په اړتیا او اهمیت یو رپورټ ولرو. بیا به د آزادو ادبي جرګو او ټولنو په اغیز له استاد محمد داود وفا سره مرکه ولرو او په اخیره کې به په خوست ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په کارولو هم درته رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو لنن څخه کابو یو پیړۍ د مخ خبرېدونکو 15 ورځنۍ جریده سراج الاخبار د شاه امان الله غازی د واکمنۍ په دور کې د هغه خسر محمود طرزی په پارسي ژبه پوره اته کال په مسلسله توګه خپروله. دا جریده ډاکټر داود جنبش په بشپړ توګه پښتو کړي او د لومړی کال کلیکسونی لچا پراوتې دي. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت مو لژباړن او سوتنو لیکوالو سره خبرې کړي او رپورټ مو پرې چمتو کړی دی. سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده ډاکټر داود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدای شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یوه بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 106 ګڼې چې هر ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا یې له دې وه چې له یوې خوانه اصلي دری ګڼې ټولې یو ځایي آسانې نه موندل کېږي. په هغه ځایونو چې شته هم یا نیمګړې دي او یا یې کلونه نشته او یا په آسانۍ باندې چاته نه ورکول کېږي. بل دا چې اصلي متن په خپله ډېر ګران مرزایي او د ډېرو ژبو یو ګډوله متن دی چې حتی دری ژبو ته یا فارسي ژبو ته پوهېدل پرې ګرانو. نو له دې امله ما فکر کاوه چې دغسې یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپانه هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا ده.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت پسې کې دی یو زلبه خاغل جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه عکسونه نقشی او طرح راغلی دی د پاچا وینا راغلی دا مثلا سوزایا د شاهزادگانو ویناوی چې په تاریخي لحاظ لري ارزښت لري په بل یوزای کې هم نشته دلته پکې خوندي شوی دی.
لیکوال او کارکتون کې عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو خېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډیر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل په فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګوا کې ژورنالیزم پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي.
لیکوال او کره کتونکي عباسین بهیر چې د سراج الاخبار اخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب لوستي وای
دغه لوی هڅه بلا بلا سرورنی لري یو بیدای چې مونږه دغه زمان د مترقی افکار نه خبري بو په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې دغه مسائل نه خبري بو
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي دا چې تر دې دمه یې څومره ګڼي پلورلي د دغه ټولنې مسؤول نجیب مومندې راته وایي
سراج اخبار مونږ په زر ټوکا ټوټل چاپ کړی وو او تر اوسه پورې مونږ د قندهار هلمند خوست او کابل د لیږلې دي تر دې دمه پورې 400 ټوکا پلور شوي دي خو د ټول نخر ریسپانس چې مونږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي
ښاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترڅ کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې ګڼې پښتو ته ژباړلې او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پخوا به په افغانستان کې آزادی ادبي جرګې نه وې، خو کله چې یو شمېر کډوال لیکوال او شاعران له پېښوره خپل هیواد ته راستانه شول نو د ادبي غونډو او جرګو کلتور یې هم له ځانه سره راوړ. دا چې آزادی ادبي غونډې او جرګې په پښتو ادب څومره اغېز لري د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا مو پرې درغږولی دی.
خپلواکي ادبي ټولنې، سازمانونه او اتحادی انجمنونه دا د پښتو ژبې او ادب په وده کې ډېر مهم رول لري. اهمیت یې له دې نه معلومېږي چې که موږ وګورو د ډیورنډ کرښې نه په ښکته خوا کې د سیاسي حاکمیت له خوا نه پښتو ژبه محکومه ده، پښتو نشته، مګر دغه ادبي شاعران، لیکوال او فرهنګیان دي چې دوی په مختلفو سیمو کې ټولنې لري د ژبې د ژوندۍ ساتلو دپاره، د ژبې د ترقۍ دپاره، د شعر و شاعرۍ او ادب د ودې دپاره دوی همیشه پروګرامونه جوړ کړي دي، مشاعرې کړي دي، کره کتنې کړي دي او دا سلسله هم داسې روانه ده.
اوس چې هغه وخت سره مونږ تخلیقي ادبیاتو ته تم شو او بیا په دغه وخت کې چې دلته ادبي ټولنې جوړې شوې په دې تیرو 1500 کلونو کې څومره زموږ د ادب په تخلیقي برخه کې پرمختګ کړی دی؟
پخوا د حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان په حکومتونو کې مطبوعات آزاد نه وو. هلته د یو ټاکلي پروګرام او لوایحو او مقرراتو مطابق ادب تولیدېده او څېړنه کېدې. اوس چې کومه آزاده څپه راغلې ده زموږ وطن ته، زه فکر کوم چې دا حالت تر هغې ډېر ګټور دی، ځکه ټول خلک نه یوازې چې آزاد فکر کوي او خپل فکر په نظم او نثر کې خورئ او په غونډو او جلسو کې بیانوي، بلکې دوی کتابونه هم چاپوي او دوی بیخي په آزاد شکل او آزاده بڼه باندې د خپل وطن او د خپل ژبې او د خپل ادب خدمت کوي. دغه آزادي به یو څه مشکلات هم ولري، خو د دې سره سره ګټې هم ډېرې دي.
ادبیاتو د یو استاذ په توګه چې دلته تاسو په سلګونو شاګردان روزلي دي او لا هم په دغه سپېڅلې دنده باندې بوخت دي، ځوانو محصلانو ته ستاسو توصیه څه ده؟
نه یوازې د ننګرهار پوهنتون بلکې د افغانستان د ټولو پوهنتونونو محصلینو ته پکار دي چې دوی په د خپلو سیمو په غونډو کې او ادبي جلسو کې او ناستو کې ګډون وکړي. هلته ډېرې نوې خبرې رابرسېره کېږي، له دولتي کریکولم نه ورهاخوا دوی هلته تولید کړی ادب وړاندې کوي، نقد کوي، کره کتنه کوي، نوې مسایل رابرسېره کېږي، نوي موضوعات ټاکل کېږي. نو زما خیال دی چې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصلین په دغسې پروګرامونو که گردون و نکی نو دوی وده بڑی رسوست و روحی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا چې په خوست کې ځوانان ټولنیز رسنۍ فیسبوک څه ډول کاروي او د ښېګڼو تر څنګ یې څومره بدګڼي رامنځته کړي، په دې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د فیسبوک ټولنیز شبکه په خوست او افغانستان کې ډیر کاروونکي لري او ورځ تر بلې د دې ټولنیز شبکې په کاروونکو کې ډیروالی راځي. د فیسبوک د دې اسانتیا او ښېګڼو سره سره هم له دې وسیلې د علمي، سیاسي او اقتصادي مسایلو په باب ډیره استفاده نه کیږي او که څوک په دې برخه کې فیسبوک ته معیاري لیک راپورته کوي لیدونکي او مینوال یې ډیر کم وي. لطیف چې د انجینري پوهنځي محصل دی، مشال راډیو ته وایي کله چې مسلکي موضوع پوست کړي نو څوک یې نه خوښوي، خو عکسونه منفی او تخریبی پوسټونه ډیر لایکونه او کمنټونه
اخلي. کچیر ته یو علمی مسله جگہ کې یا زب خپل انجینری محصول یم کوم انجینری پوسټ وکین ته نه لایک خولې نه کمنټ وی وار کله دې چا تحریب وکړلو په وخت ته کمنټونه او لایکونه ډیر خل.
یو بل ناسم کار چې ځینی فیسبوک یې کوي او په بعضو وختونو کې د ټولنیز ستونزو د ایجاد سبب هم ګرځي، هغه د نجونو او په ټولنه کې د مخورو اشخاصو په نوم د اکاونټونو جوړول دي. د احسان الله په نوم یو ځوان وایي،
زموږ ځوانان چې دي اکثر فیسبوک ډېر کاروي، داسې مستعار اډې جوړ کړي دي چې هغه مثال د داسې شخص وي چې مثال نوم لري په ټولنه کې، د ښځو په نوم یې اډې جوړ کړي دي چې ځنه خارکو ته بې ذاتۍ سبب کېږي چې هغه داسې پوسټونه تر کې، یا د مثال یو شخص تصویر په اډې باندې ولګوي چې مثال د سړي ته یو تحوین هغه ورکړي.
د فیسبوک ناسمه کارونه کله ناکله د ځوانانو په منځ کې د خوابدۍ لامل هم کېږي. صابر بادشاه چې د څلورو کلونو راهیسې فیسبوک کاروي وایي، په طبیعي توګه پر فیسبوک ځینې مضمونونه نه خوښېږي، نو ښکاره ده چې لایک او کومنټ هم نه ورکوي، چې بیا د ده له دې برخورده ځینې همزوري خفه کېږي او حتی په عادي ژوند کې د هغوی سره په اړیکو کې کموالی راځي.
ځینې ملګري وي پوه شوي چې یو عکس یا یو داسې پوسټ وکي بیا چې لایک او کمنټ ور نه کړي، بیا دا سره مخمخ شي، مخمخ بیا د تیاری چې مقصد یې مو عکس دی، لایک ور نه دی ور کړی یا د کمنټ ور نه دی ور کړی، مقصد دا دی نه خپاوي.
د ټولنیز وضعیت څارونکی لیکوال او ژورنالیست زید شانګاره مني چې له فیسبوک څخه یو شمېر ځوانان پر ځای استفاده نه کوي او کله ناکله د ځینو کړیو اشخاصو په تحرک داسې څه خپروي چې د یو شخص حیثیت او وقار ته پکې صدمه رسیږي.
فیسبوک له دې سره سره چې په افغانستان کې اوږده مخینه نه لري، خو ډیره ګټه یې خلکو ته رسیدلې ده، د اړیکو په تامین کې، د ملګرو په موندلو کې، همداشان د معلوماتو او اطلاعاتو په شریکولو کې ډیر مؤثر او ګټور واقع شوی دی، ځکه ساده وسیله ده، لاسرسی ورته اسانه دی. خو له بده شمته یو شمېر فیسبوک کاروونکي نه یوازې دا چې د فیسبوک اخلاق په پام کې نه نیسي، بلکې د فیسبوک نه ناوړه ګټه پورته کوي، خلکو ته ښکنځل کوي، د خلکو شخصي حریم ته ورننوځي، حد کې حرمت کوي، او ځینې سیاسي، حکومتي او ناحکومتي سیاسي ډلې ځینې فیسبوک کاروونکي په کرایه نیسي او دیو بل په خلاف له فیسبوک څخه د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار واخلي.
زاهد شانګار په خپلو خبرو کې علمي مؤسساتو، فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو او دغه راز اکاډمیکو او لوستو کسانو ته وړاندیز کوي چې خلکو ته د ټولنیزې شبکې د سالمې کارونې فکر او شعور ورکړي. هغوی د دې ته وهڅوي چې له دې آسانې او د تاثیر له نظره مهمې ټولنیزې وسیلې څخه داسې استفاده وکړي چې د ټولنې ولس او حتی ټول هغو کسانو ته چې دې ټولنیزې وسیلې ته لاسرسی لري په ګټه تمام شي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد حسین.